سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایمو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم. پیل به په لنډو خبرونو باندې وکړو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شېبې تجربه کوي. دا څرګندونې د دغه سازمان د بشري حقونو کمیشنرې میشل باچلې د بشري حقونو شورا په 15مه غونډه کې په جنیوا کې وکړې. دی وویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,001 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز د خپل ماموریت د پای ته رسیدو په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او لګکیو ته ونډه نه ورکوي دوام نشي کولای. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د مرستندوی ماموریت یوناما د مشرې په توګه د اغلی لاینز دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلی دی. د دیبرا لاینز د ماموریت د پای ته رسیدو په باب تفصیلي اعلامیه ملګرو ملتونو خپره کړې چې په یوه برخه کې د هغې په اوله راغلي. دا ورته ډېره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسني وضعیت کې پرېږدي او ترېځي. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د شاوخوا 1,000,000,000 په ارزښت د نورو وسلو د مرستې اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن تېره شپه په یو بیان کې وویل د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ته په یو ټلیفوني خبرو کې وویل امریکا اوکراین ته د پرمختللو راکټي او هوان سیستمونو په خاطر د مهماتو او دفاعي وسلو په شمول پوځي مرستې کوي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر پرون په بروسل کې ویلي و لویدیز باید اوکراین ته د وسلو ورکړه چټکه کړي. د اوکراین په ارتباط بلدا چې د اروپا ځینې مشران په کیف کې دي او هلته د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زیلینسکي سره کتلي دي. د فرانسې، جرمني، ایټالیا او رومانیا مشرانو له زیلینسکي سره په خبرو کې اوکراین ته د موسکو د تیری په مقابل کې د اروپا د یووالي او ملاتړ ډاډ ورکړی. د اروپایي هیوادونو دا مشران داسې وخت کیف ته تللي چې د اوکراین په ختیځ کې جګړو زور اخیستی دی. اوکراین پر فرانسې، جرمني او تریوی اندازې ایټالیا باندې نیوکه کړې چې د کیف په ملاتړ کې بې پروايي کړې او دا چې د وسلو په رسولو کې سستي کوي. د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل اسمان براک د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 10. هرات اسمان مریض د تودوخې لوړه درجه 9.3 او ټیټه 40. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.5 او ټیټه 22. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 25. او جلال آباد اسمان براک د تودوخې لوړه درجه 4 څلوېخت او ټټش پګويشت.
لاند خبرونه مو اوریدل تر غوړو سم د هوا د حالات اټکل اورید. اوس به راشو د پروګرام معرفي ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دیبرا لاینز دوه کلن ماموریت پای ته ورسید. هغې د خپل ماموریت د پای ته رسیدو په بیانیه کې ویلي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او لګکیو ته پکې ونډه نه ورکوي دوام نشي کولای. په دې تړاو هم ریپورت درته خبرو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنرې د افغانستان په اوسنۍ وضعیت باندې سخت اندېښنه ښودلې.
What we are witnessing today in Afghanistan,
هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي.
له هند له شاوخوا درې څلوېښتو تازه فارغ شو افغان ځوانان او افسران سره به څه کېږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي
زموږ غوښتنه همدا ده چې راشي د هېواد په ابادۍ، بیا رغونه او په ساتنه کې مرسته وکړي.
او نغمه خاپیری چې د افغانستان یو مشهوره سندرغاړې ده له سندرغاړو او هنرمندانو غواړي چې اجازه ورنکړي غږونه ټپ شي.
هغه هنرمندان چې ورته زمینه مساعده دی چې په بهر کې اوسیږي شرایط ورته اماده دي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې د برا لاینز چې په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلی ویلي هغه حکومتونه چې با استعداده خلکو میرمنو او لږکیو ته پکې ونډه ورنکړل شي دوام نشي کولی. اغلی لاینز چې په افغانستان کې تازه ماموریت پای ته رسیدلی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یې د خبرو متن خپور کړی ویلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسني وضعیت کې پرېږدي او تریزي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز ویلي په افغانستان کې د داسې یو سیستم د جوړېدو امکانات شته چې هم ټولګډونه وي او هم اسلامي. اغلی لاینز چې تازه په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د خدای پمانۍ د غونډې د وینا متن خپور کړی. په دغه وینا کې د نوموړي په حواله راغلي په یوې ستراتیژۍ کې تر ټولو غوره هیله تعامل دی او دا حکم نظام ته ښیي هغه حکومتونه چې با استعداده خلکو میرمنو او لږکیو ته پکې ونډه ورنکړل شي دوام نشي کولی. نوموړي ویلي د میلیونونو هغه افغان نجونو لپاره خفه ده چې اوسمهال په افغانستان کې له زده کړو بې برخې کړل شوي دي. اغلی لاینز ته هم ویلي چې د زیات شمیر افغان میرمنو له استعداده د ګټې پر ځای هغوی په کور کې نول شوي او د نفوس سمه نیمه برخه محدوده شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی استازي ویلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسني وضعیت کې پرېږدي او دا تریزي. میرمن دیبورا لاینز په 2006 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وټاکل شو. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د ښځو په کار او زده کړه او د غشان د بیان پر ازادۍ ټینګار کړی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان زرګونه میرمنې چې د تیر حکومت پر مهال بیلابیلې دندې درلودې په کور کې نول شوې دي. د دې تر څنګ په میرمنو حجاب جبري شوی او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. طالبانو د اغلی لاینز د سرګندونو په اړه تازه سندي ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. دغه څرګندونې د یاد سازمان د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې بیګا په جنیوا کې کړي. دی ویلي په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. جزئیات له اسدالله لودین اورو.
د افغانانو بشری وضعیت ته تر ټولو جدي اندېښنه. ملګری ملتونه وایي افغانان د بشر د اوسنی نسل تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. د ملګرو ملتونو د بشری حقونو کمشنر میشل باچلی پرون چهارشنبه د دغه سازمان د بشری حقونو شورا په غونډه کې چې په جنیوا کې جوړه شوې وه د طالبانو وروستي اقدامات د ښځو سیستماتیک او بنسټیز ځپل یاد کړل.
What we are witnessing
اجازه راکړي واځي وایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسی محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي.
نوموړی چې تیره مارچ میاشت کې افغانستان ته سفر کړی دی وایي د تیر کال اګست میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي افغانان په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې ښکیل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه هم د جنیوا په غونډه کې پر طالبانو کلکې نیوکې وکړې.
د وایلنت اکستریمیست ګروپ هاف ریموفد ډیکری بای ډیکری
یوې سختدریځې او تاوتریخجنې ډلې د پرله پسې فرمانونو له لارې د افغانستان د خلکو حقونه او ازادۍ سلب کړي دي. ښځې سیاسي فعالیت نشي کولای او حکومت کې ونډه نه لري. په حقیقت کې ښځې په ورځني ژوند کې له پامه غورځول شوي دي.
نصیر احمد اندیشه د جمهوری نظام لخوا د ملګرو ملتونو بشری حقونو شورا ته معرفي شوی وو او لا هم خپل دند ته دوام ورکوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د بشری حقونو شورا پر تازه اندېښنو تبصره نه ده کړې خو له دې وړاندې دا ډول نیوکې رد کړي او ویلي دي ښځو ته د اسلامي شریعت په رڼا کې حقونه ورکوي. د طالبانو سرپرست حکومت د ښځو اړوند حقوقي تګلاره د دینی ارزښتونو یوه برخه او افغاني دودونه ګڼي او له نړیوالو یې هم غوښتي چې د چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده تیره میاشت د ښځو په اړه خپل تازه فرمان کې وویل که اړتیا نه وي ښځې د لکوره نه راوځي. د طالبانو د بیا واکمنېدو دا د لس میاشتې ووتې خو تر اوسه په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه بې برخې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر د ښوونځیو د بندېدو پر دوام هم اندېښنه وښوده او ویې ویل دې کار 1.1 میلیون نجونې له تعلیمه بې برخې کړي دي.
جوان
دریکاسه پولیس وژل شوی دی
تا کارو سنستنه هغه چې تا کار مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګولا وخت د شری
په هنه
زموږ مون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
آزادی رادیو تا غواگی است. د هند له پوزی اکادمی آی ام ای نه د یو شمیر افغان نظامیانو له فارغېدو وروسته اوس د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د دوی څخه غوښتي چې خپل هیواد ته ستانه او په دغه هیواد په ساتنه کې مرسته وکړي. تر دې مخکې بیا داسې راپورونه وو چې د طالبانو لخوا د مخکینی حکومت د نظامیانو د وژنې او شکنجې په اړه اندېښنې دي، خو طالبانو دغه اندېښنې رد کړې وې. روانه اونۍ د هند له آی ام ای نظامي پانتونه 43 افغان پوځیان فارغ شول. جزئیات په دغه رپورت کې.
له افغانستان د مخکینی نظام د یو شمېر امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزنې او شکنجې له راپورونو سره سره د طالبانو حکومت په هند کې له تازه فارغ شویو نظامیانو غواړي چې خپل هیواد ته ستانه او په ساتنه کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالنافع ټکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ غوښتنه هم دا ده چې راشي د هیواد په آبادۍ بیا رغونه او په ساتنه کې مرسته وکړي. دوی لاس په کار شي. دا هیواد د ټولو کور ده، یوازې د موږ نه ده، د ټولو افغانانو ګډ کور ده.
که څه هم ښاغلي ټکور دغو پوځیانو ته د دندو د ورکړې په اړه په څرګند ډول زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو ټینګار یې وکړ چې د دې هیواد د ساتنې او پالنې مسؤلیت ټول افغانان لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد مخکې تر دې یوې هندۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي و چې له هند سره د اړیکو تر پیاوړي کېدو وروسته خپل ځواکونه به د پوځي زده کړو لپاره هغه هیواد ته واستوي، او په خبره یې په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. دا یادونې وړ ده چې روانه اونۍ د هند له آی ای ایم اکاډمۍ څخه 43 افغان نظامیان فارغ شول چې د مخکینی جمهوري نظام لخوا لیږل شوي ول. په هند کې افغان سفیر فرید مامونزی په خپل ټویټر پاڼه د دغو نظامیانو د فراغت د منځغونډې د عکسونو په خپرولو لیکلي چې نن مو د دهرادون له پوځي اکاډمۍ یعنی آی ایم ای څخه د 43 افغان پوځیانو کادرونو فراغت ونمانځه. دا فراغت په افغانستان کې د اوسني لوی ناورین پر مهال د دې نوي اردو په ځوان کې یو مهم ګام دی. د دې نظامیانو عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې هم لاس په لاس ول، او د فیسبوک ډیرای کاروونکو یې په اړه پوښتنې مطرح کړي چې دغه نظامیانو برخلیک به څنګه کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه له دغو فارغ شویو نظامیانو سره خبرې وکړو چې دوی حکومت ته د بلنې په اړه څه وایي، خو له هڅو سره سره بریالي نسو. په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان پو او په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې باور دی چې طالبان باید لومړی د دغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره باور فضا رامنځته کړي.
دا یوازې په دې نه کېږي چې طالبان د تقریبا خلکو نه همدغه سیاسي غوښتنې کوي، دوی باید یو میکانیزم داسې جوړ کړي چې یو اعتبار هم ولري. دغه اوس ځینې شخصیتونه ځورول کېږي، ځینې کسان ځورول کېږي.
طالبانو په داسې حال کې په هند کې له دغو پوځي فارغینو د بیرته ورستنېدو غوښتنه کړې چې وړاندې تر دې د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ځینو امریکایي رسنیو په افغانستان کې د طالبانو له لوري د پخوانی نظامیانو د تری تم کېدو یا وزلو راپورونه ورکړي دي. اندا چې د طالبانو د حکومت په لومړیو کې پر ټولنیزو رسنیو وخت نا وخت د پخوانی نظامیانو او افسرانو د شکنجو ویډیوګانې خپرې دي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي. د تیر جمهوریت نظام د امنیتي مسولینو د څرګندونو پر بنسټ هغه مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر 3.5 لک ته رسیده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره وپاشل شول. یو شمېر یې له افغانستان بهر ولاړل او یو شمېر هیواد کې دننه پاتې شول چې اوس په کورونو ناست دي.
د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه باندې په همدغه راپور غاڼو کسانو کمنټونه هم کړي. لاغې ډلې ظهور احمد په نوم یو چالي کلی باید رانشي. سباون سهراوی لیکلي افغانان د خپل هیواد خدمت او ساتنې ته ژمن دي، دا هیواد پر هر افغان حق لري، په ځانګړې توګه په نو فارغ شو باندې. خالد قریشي لیکلي تر څو چې طالبان ملي بیرغ په رسمیت ونه پیژني باید رانشي. ډاکټر حمید وردک لیکلي کو غواړي او نه غواړي همدا مو وطن دی او باید چاره نشته، باید خپل وطن ته راشي. ثواب شینواری په نوم چا لیکلي لځان سره به ظلم وکړي چې راشي په طالبانو اعتبار نه دی پکار. وطن میر پښتون لیکلي باید ضمانت وشي بے لدی رانشي کنه داسې ټول افغانستان سرباز کړي وي هغه نه غواړي چې دلته راشي. او سیلاب خوستی لیکلي الله دې په خیر راولي. گل زمان هم لیکلي باید رسمي ضمانت ترې واخیستل شي او په کوم ځای کې په قطر یا بیا افغانستان ته راشي. او اکرم خان لیکلي ډېره ښه پر ځای پرېکړه غوښتنه ده باید په ډاډه زړه راشي. همدارنګه اکبر منصف لیکلي هیڅ باید تک کوښښ ونه کړي د طالب سره وخت نه تیریږي. اوس به هم د کابل د نامنې رپورټ د تخپور کو. د کابل د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ادعا کړي چې په دې ښار کې ورځ تر بلې شو کې او غلاوې زیاتې شوې. خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي د پخوا پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دغه کچه صفر ته راښکته شي. خلک بیا وایي طالبان نه یوازې د غلاو په مخنیوي کې پاتې راغلي بلکې خلک هم په دې اړه غږ پورته کېدو ته نه پرېږدي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کابل د خان روان شوم په پخ چرینې چې په تیریدو کې دغه ځای کې مخې ته راغله راو
د پلازمینې کابل د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکو عبدالمجید چې په دغه خار کې خوري مزدوري کوي وایي دوش په وړاندې ماخام نا وخت کور ته پر لاره موټر سایکل سپرو غلو لوټ او پیسې او موبایل ترې واخیست.
یو روپۍ راته پرې نه خو ټول رانه واغستلې.
د ادعا کوي چې په دې ښار کې د پخوا په پرتله وسلوالې غلاوې زیاتې شوې دي.
د کابل په ښار کې د ماښام اذان نه وروسته دومره زیات لګېږي چې هر سړی د ماښام اذان نه وروسته په کوڅو کې دومره شوي چې روانې غلاګانې کېږي. ټولو جفاو د واره شروع دی. جبونه خلکو نه وسي یو روپۍ نه پرېږدي. موبایل د سړی
دی وایي له هغې شپې وروسته سخت وېرېدلی او نور د ماښام له اذان سره سم کور ته ځي. عبدالمجید وایي فکر کاوه چې د طالبانو پر اتک به د غلاو او جنایي پیښو کچه صفر شي خو په خبره یې داسې ونه شول. د کابل ښار د کوټه سنګي سیمې یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي هم ورته ادعا کوي. وایي د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې غلو ونیسي خلک یې دومره ډار کړي چې لږ تر لږه د غلو د زیاتېدو په اړه غږ هم نشي پورته کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لویه ستونزه د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو د یو منظم لباس نه موجودیت دی او هر څوک کولی شي ویښته او ګیره اوږده کړي او له همدې کاره په ګټې په کابل ښار کې وسله وګرځوي.
دوی باید یو منظم یونیفورم کې وي تر څو یې تحقیق وشي له هغه کسانو سره چې سپې استفاده کوي. نو تقریبا لس میاشتې وشوې تر اوسه پورې همدغه مثلاً نسې پاتې. اوس که یو څوک ټوپک په غاړه اچوي ویښته یې پریښي وي خولۍ په سر یې او لونګۍ په سر یې نو دغه تحقیق سخته ده چې دا اوس طالب ده او که غل ده.
خدا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته د نوي یونیفورم د ویش د پایل خبر ورکړی. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم په پلازمینه کابل کې د غلاو او شوکو د زیاتېدو خبرونه ډېر شوي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دا کچه صفر ته راښکته کړل شي. د دې وزارت ویاند عبدالنافر ټکور دا موضوع هم ردوي چې ګوندې دوی څوک غږ پورته کولو ته نه پرېږدي.
غلاو د جنایي پیښو کچه د پخوا په پرتله ډېره ښکته شوې ده. همدارنګه له کوشش روان ده چې دا کچه یو مخ صفر ته ټیټه شي. د موږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي تر څو دغه هیوادوالو ته یو ډاډمن امنیت راولي.
خاغلی ټکور له خلکو غواړي چې د اړتیا پر مهال د پولیسو یو سل 19 شمیرې ته زنګ ووهي او یا هم نږدې امنیتي حوزې ته ورشي تر څو ستونزې ته رسیدنه وشي. کابل د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم له جنایي پیښو او غلاو خالي نه وو. نږدې هر ورځ به د کابل په یوه سیمه کې د شوکي او ډاکي څو بېلابېلې پیښې رامنځته کېدې. خو د طالبانو په راتګ د دغه ډول پیښو د ورکېدو هیلې زیاتې شوې وې. اوس خلک وایي اوسنیو حالاتو ته په کتو د غلاو او جنایي پیښو د ورکېدو فکر ورځ تر بلې ناسم ثابتېږي.
د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اوس به هم د هغه افغان سندرغاړو اندیښنو ته د تاسو پام راوړو چې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د هنرمندانو او موسیقي په وړاندې سخت چلند شوی دی. له هغې ډلې نغمه خاپیرې وایي چې د دغه کار په ځواب کې باید هغه هنرمندان چې په بهر کې اوسیږي او امکانات لري باید تر خپلې وسې پورې د موسیقۍ لپاره کار وکړي او پرې نږدي چې د افغان موسیقۍ غږ خاموشه کړی شي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت به له رستورانتونو د کاسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقۍ غږونه اورېدل کېدل، خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیاځلي واکمنېدو لس میاشتې تیریږي او په دې ټوله موده کې په دغه هیواد کې د موسیقۍ په غږولو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی. له ښار او بازار سربېره هېڅ یوه رسنۍ د دې حق نه لري چې موسیقي خپره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اورېدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقۍ خپرول او اورېدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تېښتې ته اړ ویستلي دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقۍ آلې د طالبانو له ویرې له منځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوې سندرغاړې خاپرې نغمه چې سندرې ګڼ شمېر مینوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دغو هنرمندانو چې د دې په خبره زمینه ورته مساعده ده غواړي چې نوې موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمینه مساعده ده چې په بهر کې اوسیږي او شرایط ورته آماده دي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي، نوې سندرې جوړې کړي، د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي، د شاګردانو په روزنه کې دي کار وکړي، پرې نږدي چې افغانان خپل موسیقي د لاسه ورکړي.
خو سندرغاړی احمد مرید ډاټ څرګندوي چې افغاني موسیقي کله هم نمري، اوسنۍ محدودیت چې ور باندې لګېدلی تلپاتې نه دی او افغان هنرمندان له هرې شونې لارې څخه د موسیقۍ د ودې لپاره هلې ځلې کوي.
رای پاک و رای انسانی موسیقي همیشه جاودان خواهد بود.
د موسیقۍ پاک او انساني لاره به تلپاتې وي او هیڅ کله به نمري. کنن موسیقي زیان ویني او تیاره کې ده، سبا به روښنايي وي.
فردا روشنایی خواهد بود.
زمامینا یا فیروزا یا مرغل را ده سگفم چاره سده مرا مرا ده.
د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته په ټولنیزو رسنیو کې څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمېر کسان چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقۍ آلې ماتوي او سوځوي. هڅه مو وکړه د نغمې د غوښتنې په اړه د افغان سندرغاړو نظرونه هم ولرو چې د طالبانو په بیاځلي واکمنېدو سره د هېواد پرېښودلو ته اړ شوي دي خو بریالي نه شو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د خوست شیخ زاید پانتون تدریسي روختون چې لسه مودې رئیس د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په مالی او لوجستیکي ملاتړ فعال شوی، په ځینو برخو کې د ستونزو او نیمګړتیاو سره مخ دی. د پانتون چارواکي وایي کچېرې د تدریسي روختون شته اړتیاو ته رسېدنه وشي نو دا روختون به د خپلو مسلکي کادرونو پرمختللي طبي ټکنالوژۍ په مټ د نورو ولایتونو ناروغانو ته هم د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو جوګه شي. جزئیات د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
سره له دې چې د خوست شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون په فعالیدو سره خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه او د طب پوهنځي محصلانو ته د عملي زده کړو زمینه برابره شوي، خو لا هم یاد روغتون په ځینو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی. د شیخ زاید پانتون چارواکي وایي تدریسي روغتون یوې نوې ودانۍ، د بیړنیو واقعاتو خونې، امبولانسونو او د مسلکي پرسونل ډیرولو ته اړتیا لري. د شیخ زاید پانتون رئیس انجینر همایون ماویه آزادۍ راډیو ته وویل
شپانه لوی تعمیر ته ضرورت لرو. کوشش مام دادا چې تی پانځي او شپخانه دوړ په یوځي وسیږي ترڅو ایمون محصلین هم وکول شي په نږدې توګه خپل عملی زده کړې سرته ورسي. په دویم قدم کې مو ایمرجنسی خونه جوړول دي، امبولانسونو ډیرول دي، هغې تر څنګ دا کوم تشکیل چې دا دا کام ده اوس هم، خو بیا هم کوشش مند ده چې تشکیل ډیر کو.
د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي رئیس ډاکټر عبدالله قادری وایي تدریسي روغتون ته هره ورځ لسګونه ناروغان د درملنې لپاره ورځي او په ډېرو برخو کې ورته روغتیایي خدمتونه وړاندې کیږي.
عمومي داخله، عمومي جراحي، په جراحي کې بیا اورتوپیډي او نیورالوژي او نیورو سرجري او همدارنګه یورالوژي صدري جراحي دا ټول مریضان کې راځي. همدارنګه بني صحیح ولدي مریضان، داخله اطفال، بوشو ګلونی او پوزیستوني ناروغي، همدارنګه سترګې ناروغي، عقلي عصبي ناروغي او همدارنګه جلدي پستکي ناروغي تدوي کیږي.
په تدریسي روغتون کې بستر ناروغان هم د دې ځای له معالجي او درملنې خوښ دي او غوښتنه لري چې په وړاندې کېدونکو خدمتونو کې لا خوالی راشي.
مو نوم رسل خیر، دا شفخانه ډېره په وخت شفخانه ده، ډېر ښه ډاکټرانې دي، حق ور کوي، مو سې ښه خدمات وکړلو.
زه قربان الله هیڅ ستونزه نشته. مثال وایو چې مثال دلته دوایي ملوي دي، آب تاسو مونږ خپل درګو چې کومه نوې آب تاسو ته لیکو چې په زور نه ډېره مننه.
لدې مخکې چې د شیخ زاید پانتون تدریسي روغتون فعال شي، د طب پوهنځي محصلانو ته مهمه ستونزه دا وه چې د عملي زده کړو لپاره امکانات نه درلودل. د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي محصل نورالحق وایي
ماشاءالله اوس نه چې موږ ګورو موږ ته پریکټیکل کې خپل ځان کې ډېر تفاوت لیدلی ده. موږ کولای شو چې یو ناروغ منیجمنت کو، زمن کې موږ سره استادان ډېر همکاري کوي چې دا موږ لپاره پریکټیکل ورکه ډیر اسانته رامسته کړی.
د دې پوهنځي یو بل محصل عبیدالله زکی وایي له دوی د مخکې دورې محصلان د ستاج په دوره کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ ول.
دوه غورونه چې موږ مخکې فارغ وو، دوی د ستاج دورې ته چې کله داخل شول نو د ستاج په دورې کې ډیر به مشکلات سره مخامخ وو. خوشبختانه موږ د دې نیک اقدام نه چې موږ په هغه د دوره کې موږ ته فعال شو شفخانه ډیر زیات ویار کو.
د خوش شیخ زاید پانتون چارواکی وایي د لوړ زده کړو وزارت سره د قرارداد پر بنسټ اوس مهال د تدریسي روغتون درمل، د ناروغانو ډوډۍ، د روغتون ورځینی لګښتونه او د روغتیایي پرسونل معاشونه د سره صلیب نړیوالې کمیټې پر غاړه اخیستې دي. د چارواکو په وینا په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت هم یاد روغتون ته د 1340 تنو مسلکي او اداري کارکوونکو منظوري ورکړې ده.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ازادي رادیو ته غواګست په 12:00 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم واورې. اوس هم د تاسو پیغامونه خبرو.
کټوازه د کټوازه په تما سوالم د طالبان ورونه ته دا تما غو خبرې پرې نه مې وسو خلق ما دروې اورور جان چې تاسو کله اورور جان دي خبريال وزن یې کله بل وزن یې کله د کزو خپل باندې کوي مخام باندې کوي او دا خبري خو نه دی اورور جان. خو رادیو غانې د ازادي رادیو په څوک باندې ټلیفون نام په څوک باندې امریکا رادیو په څوک باندې چې یو شی اوس خلک زنګونه ویل امریکا رادیو ته ازادي رادیو ته پای طالبانو دا خوښه سوچ ولای دا ملت ډیر وزوري دا ملت ته چې نظر وي وسلام.
ځوادینه ما دا تخاط د برکات او سوالي ما سلام دی او ټول او دنګ ته یې باد سلام. طالبان موږ نه ټول وسه ټول صاحب مختلف مسکینان او غریبان او صغیران او اعتماد او صاحب خپل اعتماد په مسور شوی، لیکن دا داخله موږ نه پزور او وسه ټول یې صاحب د زور کار اخل صلا پزور او خپل یې چې نه زور کوي خپل کون ته نه زور کوي مزنه پزور وای زه ټول دې دغه باندې پاتګه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
که کچه کیږه ګرده په ماټری کې په دغه ماټری کې لاندې غنم ګونې دي، سربیر دغه خشخاش ګونې دي، په دغه ډول پاکستان کې چا کې دغه غنم مخنیوي دی وکي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.